بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لنډه یقوس د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول له 19 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې د بلواو په وړاندې د لویدیځ د دوه ګونی او منافقانه چلند په اړه ده. بیا هم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د تلین د شپورجو یعنی د فاطمی لسیزی په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب دراورو. بیا هم د افغانستان کې د ډیپلوماټیکو مرکزونو باندې د داعش د حملو او د دوی تر شا د مخو په اړه یو پاس لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي هر یو ښاغلی صفی الله ناصری او ښاغلی یوسف امین زازی. بیا هم د ایران او افغانستان د نننۍ ورځپاڼو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سرټکی. د دښمنانو اقتصادي جنگ د ایران د ملت په ضد د ترکیبي جنگ تر ټولو مهم اړخ دی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مسولان پر راتلونکو شپو ورځو کې د ایران په سفر راځي. د افغانستان شمالي ولایتونو ته څه د پاسه 100,000 سیلانیان ورغلي، او د پاکستان د ولسی جرګې یو مسول مقام په افغانستان کې د طالبانو حکومت ناروا وبله. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شان تمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر اقتصادي جنگ د ایران د ملت په ضد د دښمن د ترکیبي جنگ یو تر ټولو مهم اړخ وبله. سید ابراهیم رئیسی نن د خاتم الانبیا د انجینیرینګ د بیا رغونې د غونډ د قوماندانانو او مدیرانو په ناست کې چې د تهران د نور رضا علیه السلام د غونډو په مرکز کې د ژمنو په بنسټ رغونې پیاوړی ایران په شعار سره ترسره شو. د بیا رغونې په ډګر کې د دغه غونډ د 3 کلنو خدماتو قدرونه اوستنه وکړه. زمو خبریال راپور راکړ د اسلام ایران ولسمشر په خپل وینا کې ویل اوس دښمن غواړي د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتدار او قدرت خنډ شي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې نن سبا په دفاعي صنایعو کې په سیمه او نړۍ کې د تر ټولو پیچلو تجهیزاتو او مهماتو په تولید سره برلاسه خبرې کوو وویل د ایران ویار د توغندي جوړولو ته مخصوص نه دی او په ټولو زمینو کې د قدرت تولید ته پام کوو. دښمن نه غواړي په اقتصادي حوزې کې برلاسه ووسو. البته د انجینیرینګ په بیا رغونې غونډ کې په اقتصادي حوزې کې د بیخ بنایې په لویو کارونو سره مو دښمن نه هیله کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز ویل بد غواړي په دې لټه کې دي په هیواد کې د ناکرارۍ پر رامنځته کولو سره ایران له حاشیه‌ای کارونو سره ښکېل کړي او د کار له متنه یې چې پرمختګ بیا رغونه او د ولس خدمت کول دي وغړوي، خو باید په دوه چنده انګیزي او روحي سره ګوښونه په فرصتونو بدل کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت پارلمان یا اسلامي شورا د 104 نوي استازو د ایران په داخلي چارو کې د فرانسې د دوامدارو لاسوهنو په جواب کې یو جدي اعلامیه خبره کړه. د ایران د پارلمان په نننې څرګندې ناستې کې د مجلس رئیس پلاوی دغه اعلامیه ولوستله او ګواښ یې وکړ د ایران په کورنیو چارو کې د فرانسې لاسوهنې به د دوی لپاره منفي نتیجې ولري. د فرانسې ملي پارلمان استازو او د دغه هیواد ولسمشر او خارجه وزیر په شمول نورو لوړپوړو چارواکو په همدا ورستیو کې د نورو هیوادونو په چارو کې په لاسوهنکو اقداماتو سره او د هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې د اصولو په خلاف ورزي سره د نړیوالو اصولو او قواعدو ښکاره خلاف ورزي کړې ده. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړ د ایران اسلامي شورا په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی دی د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د منافقینو د ترهګر ډلګې سرغنې چې یو ترهګر ډله ده په خپل خاورې کې ځای ورکړې او ورڅخه بشپړ ملاتړ کوي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي د فرانسې ولسمشر د ایران د اسلامي جمهوریت له مخالفانو سره په یو سپک اقدام کې چې رسمن د ملګرو ملتو د یو غړي هیواد په نسکورولو پسې دي غونډه کړي او خپل جاسوسان په مختلفو پوخو خونو سره هیواد ته لیږي څو په بلواو کې پښتون او د هغو په مدیریت سره د ایران اسلامي جمهوریت ملي امنیت ته گزار ورکړي. په دغه اعلامیه کې روښانه شوې ده فرانسه په داسې حال کې په اسلامي جمهوریت کې د مېرمنو له حقوقو د دفاع ډنډورې وهي چې تاریخي کتابونو د هغو جنایتونو له تصویرونو ډک دي چې دغه هیواد په الجزایر کې په دیرشو کلونو کې ترسره کړي دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان ټینګار کړی د ایران ملت پیاوړی کېدل خوښ کړی دي. سیاسي خپلواکي یو داسې محبت دی چې د جوړولو او تولید له قدرت پرته نه ترلاسه کیږي. د خاتم الانبیا د انجینیرنګ د بیا رغونې غونډ د مدیرانو او مسؤلانو 14 سیمینار د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پښتون سره نن سهار پیل شوه. په دغه دستورو کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی په خپل وینا کې ویل پردي هیڅکله هم خپلواکي قدرت منزلت غوړېدا او عزت نه ډالې کوي. د ایران د ملت لویواله د ایران د ملت په مجاهدت او هڅه په خپل ټکنالوژي او علم او تولید کې په جدیت سره جوړیږي. دا سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان همدار از وویل غواړو په شرافت سره ژوند وکړو. د سیاسي خپلواکۍ کلی د اړوندوالي او پیالتیا ختمېدا ته اړتیا لري. دښمن غواړي په چورلر ډول د دې په پوټه عمل وکړي. دښمن غواړي اړمند او اړوند ووسو، اسیر او محتاج ووسو او آزاد نه وو. سردار سلامی دغه راز ټینګار وکړ خپلواکي یعنی د نورو د ارادې د اغیزو نه منل غواړو. د خپل ملي اراده په اساس عمل وکړو. دښمن دقیقا د دې په اپوټه اقدامات غواړي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي انرژي د ادارې مشر پر راتلونکو شپو ورځو کې تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مسولانو د سفر خبر ورکړ. اسنه خبري اژانس راپور ورکړ د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی د حکومت د کابینې د غونډې په څنډه کې د خبر اعلان په ټول کې د خبرې په کولو سره چې د اژانس مسولان په راتلونکو شپو ورځو کې ایران ته په سفر ځي وویل د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران تعاملات ټینګ دي او هیله ده د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره چې موجود دي د وړاندې په لور ګام پورته کړو. د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وویل امریکا په افغانستان کې په داسې فضا او شرایطو رامنځته کولو پسې ده څو د منځنۍ آسیا په سیمه کې خپل پوځي مرکزونه بیرته جوړ کړي. یوه خبري ایجنسی راپور ورکړ د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن قاسمی قومي د ایران په شمال لویدیز کې د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو کډوالو خارجو د منظمونې په غونډه کې وویل که څه هم امریکا له افغانستان خپل پوځیان وستلی دي خو په افغانستان کې د قومي مذهبي نښتو د داخلي جنگ رامنځته کېده او د بې ثباتۍ د جوړونې سیاست ته دوام ورکوي. د افغانستان شمالي ولایتونو ته په تیرو شپږو میاشتو کې کابو 100,000 سیلانیان ورغلي دي. په دې اړه لا ننګرهار زموږ د خبريال رالیګلي راپور ته ستاسو پام رغواړو.
د افغانستان شمالي ولایت پنشیر څخه نږدې 3000 کورنۍ او بهرنی سیلانیانو لیدنه ترسره کړې ده. د پنشیر ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکو خبر ورکړی چې د روان 1400 لومړي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 9000 کورنۍ سیلانیان او درویشت بهرنی سیلانیانو له دې ولایت څخه لیدنه ترسره کړې ده. د دې ولایت د اطلاعاتو کلتور مشر مولانا نصرالله ملکزاده رسنیو ته په خپلو خبرو کې طبیعي او د ښکلي هوا درلودل، د تفریحي ځایونو درلودل او د امنیت برابرول پنشیر ته د سیلانیانو د زیاتوالي اصلي سبب بللی دی. ویل کېږي یادو سیلانیانو د پنشیر له ګڼ شمېر ولسوالیو او د دې ولایت له مرکز څخه لیدنه کړې ده. د افغانستان ښایسته او تاریخي ځایونو د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه وګړي دې ته اړ باسلي چې افغانستان ته راشي او د دې هیواد له مختلفو تاریخي آبیدو او ښایسته ځایونو څخه لیدنه وکړي. هیردی نوی چې په تازګۍ سره د افغانستان حکومتي چارواکو خبر ورکړی چې په روان کال کې له بهرنیو سیلانیانو سره د 240 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د قراردادونو لاسلیک ترسره شوی. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د پاکستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن مشر محسن داوړ د جرګې په څرګندې غونډې کې نن د افغانستان د بدلونونو په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل طالبانو له امریکا سره د دوه له تړونه په ناوړه استفادې سره پر افغانستان خپل ناروا سلطه تپلې ده. له همدې امله په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت هیڅ راووالی نه لري. هغه وویل امریکا له طالبانو سره د دوه د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره په افغانستان باندې د دغه ډلې د ناروا حکومرانه زمينه برابر کړی ده. هغه د غرازو ال امریکا او طالبانو لمخ کې په یو پلان شوی پروګرام سره د دوه د سولې تړون لاسلیک کړ او روسي د طالبانو لپاره د افغانستان فضا خالی پرې خودله. او د پاکستان په د خیبر پختونخوا صوبې په شمالي وزیرستان کې د بم چاودنې له امله یو شمېر کسانو وینه بهیدلې ده. زموږ خبريال د پاکستان اکسپرس نیوز خبري سایټ له کوله راپور کړ دغه چاودنه چې نن په میرانشاه کې شوی. یو ځانمرګي ترهګر خپل ځان د دغه خار په سرګردان چاو کې ولوزو. راپورونه ښیي چې په دغه چاودنه کې درې کسان مړه او 15 نور هم ژوبل شوي چې هغه هم مرګي حاله راپور شوی دی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت مردون کوسام په ایران کې د بلوا او په وړاندې د لویدیز د دوګونی او منافقانه چلن په باب تبصره دراورو. په تیرو دوه نیمو میاشتو کې او په ایران کې د بلوا او پرامست کې دا په سیل ویدیزی هیوادونو په بشپړ ضد و نقیض چلند کې د بلوا او ملاتړ کړی او دې ته یې د سولهیزو غونډو نامه ورکړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې منشي او د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال قاسم غریب آبادی د لویدیځوالو د دغه دوګونی او منافقانه چلند باندې په سختو نیوکو سره وویل هغه هیوادونه چې ځانونه په ایران کې د بلواګرو ملاتړي ګڼي په خپله په تر ټولو بوګنوونکي ډول د سولهیزو غونډو د حق هم په قانون کې او هم په عمل کې سیستماتیکي خلاف ورزي کوي. دا ورستو لسیزو تجربه په خټه ول خدلې دا لویدیزی هیوادونه هڅه کوي د بشري حقوقو موضوع په خپل معیارونو سره معرفي کړي او د خپل سیاسي مخ لپاره یې وکاروي. په داسې حال کې چې په خپل دغه هیوادونه هم په داخلي ډګر کې او هم په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو په زمينه کې تورتمه کارنامه لري. د امریکا، ایتالیا، برېټانیا، کینیډا، فرانسې او جرمني په شمول ډیرل ویدیزی هیوادونه په ورستیو میاشتو کې په خپل ټاټوبو او حدودو کې د سولېزو غونډو اعتراضونو شاهدان دي. البته په دغو هیوادونو کې خلک د پولیسو لخوا له تر ټولو سختو چلندونو سره لاس او ګریوان شوي دي. دا مثال په توګه په امریکا کې د پولیسو او د دغه هیواد د قضایي ادارو په وسیله د تورپوستو په ضد د هدفمنو توپیرونو دوام او په د خلکو د اعتراضونو په سخت ځپل د بشری حقوقو په تیر بیا د لګکیو او د رنگین پوسټو د حقوقو د خلاف ورزیو د دوام خوده نه کوي چې د متحده ایالاتو د پولیسو افسرانو د 2002 دوشتم کال لومغه پیل څه د پاسه و سو 22 قتلونه کړی دي. همدار ځړکل کیږي څو سکهال د دسمبر له ختمه دا مخکي د دغه هواد پولیسو په لاس نور په سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې یوازې د پولیسو په لاس په درو وژلو کې یوازې یو مورد د تاوتریخجن جنایت په دلیل دی او دوه نور د تاوتریخوالي پرته د نورو جرمونو لپاره ترسره شوی دی. د اروپای شورا د بشري حقوقو د کمشنر دنیا میاتوویچ وروستی راپور چې د هغو ځینې برخې د انګلستان په رسندویو کې خپرې شوی دی ښایي د بشري حقوقو د معقولې په نسبت د انګریز حکومت غلیمانه تفکر د دغه هیواد خلکو حقوق کمزوري کړی دي. هغه خبرداري ورکړي د پولیسو جرمونو محکومیت او عدالتونو په نامه سره د پولیسو د قدرت د زیاتولو جنجالي قانون چې په 4 اپریل میاشت کې تصویب شوه د سولېزو اعتراضونو او غونډو پر حق وحشتناکي اغیزې شیندي. په فرانسې کې د دغه هیواد پولیسو په کرتو په هغو اعتراض کوونکو چې د اجتماعي او مالیاتي عدالت د ډېر زیات انفلیشن په اوج او د غراز د شیانو د بیو د زیاتیدا په اوج کې د تنخواګانو او د متقاعد کېدا د حقوقو د زیاتیدا غوښته کوي حمله کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې په دغو اعتراض کوونکو کې د ترانسپورت، تعلیم، روغتیایي ادارو، انرژي، تجارت او د تولید او همداراز د زیړو جیکټونو د غورځنګ د ملاتړو په څیر د برخو او څانګو کارګران او کارکونکو پکې شامل دي. په جرمني کې په همدا ورستیو کې د پولیسو چارواکو د جرمني په 11 ایالتونو کې په 113 سیمو کې پراخ عملیات ترسره کړي او د حکومت د نسکورولو لپاره د دسیسې په شک د ریخ خارجو په نامه سره د افراطیانو ډلې لږ تر لږه 25 غړي او پلاویانې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه د پراتلونکو شپو ورځو کې د لا زیاتو شکمنو کسانو د نیول کېدا د احتمال خبر ورکوي او په نیول شویو کسانو کې بوډاګان هم تر سترګو کیږي. په کینیډا کې هم چې د ځایي حقوقو په خلاف ورځي کې اوږده مخینه لري د دغه هیواد حکومت سږ کال په لومړیو کې په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت اعلانولو له قانونه استفاده کړې ده. څو د ازادۍ د کاروان په نامه سره د ټرکونو د خاوندانو پراخ اعتراضونه پای ته ورسوي. د ټرکونو دغه خاوندان په اجباري واکسینیشن او دغه وایرس په خوریدا پسې په ایمال شوی محدودیتونو باندې اعتراضونه کوي. حقیقت دا دی چې د بشري حقوقو مدعی لویدیځوال هیوادونو لخوا د خپل خوښې اقداماتو او سیاسي چارو تل د بشري حقوقو اصل ته تر ټولو زیات تاوانونه رسولي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو په دې شیبو کې د حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها د مناقبو د مطلبونو څخه شپږم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرانی رلور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشمیر استایون کلیری او داغه د فضایل او مناقب او لوړ مقامونو په اړه ډیر استاینی شوی دی. دوست او دښمن د هغه په کمال او عظمت اعتراف کړي او د هغه د ست د ستر مقام او منزلت استاینه کړي ده. جنت الهی دار النعیم آیت رضوان او د حق به ساری رحمت دی چې هلته هر ډول نعمتونه پیدا کیږي. جنت د الهی رحمت هغه ستر ځای ته ننوتل د انسان د سعادت لپاره روښانه دلیل دی، او که څوک تر نورو مخکې ننوځي د هغه لپاره غوره فضیلت ګڼل کیږي. د اهل سنتو په ډیرو مشهورو روایتونو کې دا ویار د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لا خله د فاطمه بیبی لپاره ثبت شوی. هغه وفرمایل لومړنی هغه څوک چې جنت ته ننوځي د محمد لور فاطمه سلام الله علیها ده. په یو بل حدیث شریف کې لام هغه بزرگوار څخه راغلی چې فرمایي لومړنی هغه څوک چې جنت ته ننوځي د محمد لور فاطمه ده، او هغه بیبی د امت په منځ کې لکه په بنی اسرائیلو کې د مریم په څیر ده. لدی ور اخوا له ډیرو روایتونو استفاده کیږي چې د محشر په ورځ د دې سترې مېرمنې راتلل او د جنت په لور د هغې حرکت په ډیر هرکلی سره ترسره کیږي چې د هغې د لوړ او ځانګړي مقام ښکارندوی کوي. په یوه حدیث شریف کې له پیغمبر اکرم څخه روایت شوي چې فرمایي زما لور د قیامت په ورځ د حشر میدان ته راځي په داسې حال کې چې د کرامت جامې چې د ژوند په اوبو لمدې شوي پر ځان دي، او مخلوقات د هغې خوا ته ګوري او د هغه د لوړ مقام په اړه حیرانیږي. بیا د دې حدیث په پای کې فرمایي په پایله کې هغه په ټول درناوي لکه د ناوي په څیر په داسې حال کې چې او یا زره جنتی هوریانې شاوخوا ته دي جنت ته ننوځي. په یوه بل حدیث شریف کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د میرمنې عایشې څخه روایت شوی چې حضرت پیغمبر وفرمایل کله چې د قیامت ورځ راورسیږي منادی غږ کوي ای خلکو خپل سرونه ښکته کړئ تر څو د محمد لور فاطمه تیره شي. او د تر ټولو حیرانوونکی خبره دا چې د تاریخ بغداد په کتاب کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په یوه حدیث کې لولو په هغه شپه چې زه یې معراج ته یوړم ومې لیدل دا جملې د جنت پر دروازه لیکل شوي وو: لا اله الا الله محمد رسول الله علی حبیب الله والحسن والحسین صفت الله وفاطمت خیرت الله لیو الله پرت بل خدای نشته محمد د الله رسول او علی د خدای حبیب دی او حسن او حسین د خدای غوره کسان دی او فاطمه د خدای منتخبه ده او د دوی په دښمنانو دی د خدای لعنت وی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلم.
نو ولالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی لیادانسته کول دغه غواړي
هم سمجھتے کی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے
گی یا مسلمان بسنګ بل مسلمان مر
کله چې پاکستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ متراحت سره دا وایو چې موږ کوم لاري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو قران اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هلی ومنه ایزانو د تهران رادیو په مازیګرانه خبرونه کې د هنداري له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې هله د زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړي لکه څرنګه چې خبر یاست افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم ترهګریز بریدونه دوام موندلې دي دغو بریدونو کې اکثر قومیتي او مذهبي لشکۍ روزنیز ځایونه او عامې وګړي په نښه کېږي خو په وروستیو اونیو کې ترهګرو خپله رویه بدله کړې او په عامو وګړو او د طالبانو په حکومت باندې د بریدونو تر څنګ اوس په کابل کې په ډیپلوماتیکو او بهرنیو وګړو هم بریدونه کوي په دې وروستیو کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو او همدارنګه وړمو ورځ بیا په کابل کې د چینایانو په استوګنځای برید شوی دی دا هر یو برید موقعیت او په نشه سوي اهداف ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغه بریدونه د مختلفو موقعو په لړ کې ترسره سوي دي چې کولای سي د طالبانو حکومت ته په داخلي سیمه ییز او نړیواله کچه کې پراخې ننګونې رامنځته کړي دې ته په کتو سره چې په افغانستان کې د چین اکثره فعالیتونه په اقتصادي ډګر متمرکز دي بې له شکه ویلای سو چې په کابل کې د چینایي سوداګرو په استوګنځای د بریټ هدف د ویرې او وحشت رامنځته کول دی څو په افغانستان کې د چین د اقتصادي حضور مخنیوي وسی داسې عمل چې په افغانستان کې د حضور د دوام په برخه کې د چین د حکومت د نګروهنې سبب ګرځي په کابل کې په چینایانو باندې بریډ شوتنه کوي چې ترستان د خپل عملیاتي تاکتیکونو په بدلولو سره وست افغانستان امه ګټي او اقتصادي او تجارتي ملګری په نښه کوي او د امنیتي ننګونو د رامنځته کولو ترڅنګ د غیوات کې د اقتصادي بحران د دوام لپاره هڅه کوي تر کومه چې د تایوان حکومت په پایدار توګه د امنیت په ټینګولو بریالی نسی هیڅ یو هیواد به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي او د لویو سیمه ییزو اقتصادي طرحو د عملي کېدو زمینه برابره نسی ایزانو موږ به د نن په هنداري پروګرام کې یاد مسایل له دوو کارپوهانو ښاغلی صفي الله ناصري او ښاغلی یوسف امین ځاځي سره وڅېړو زموږ سره ملګری اوسئ له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت په هنداره خبرونه کې مو هرکلی کوو خپل بحث له ښاغلی ناصري څخه په پښتنې سره پیلوو ناصر صاحب تاسو پوهیږئ چې د دوه اکثرو بریدونو مسولیت د داعش ترهګر ډله په غاړه اخلي خدای ظاهري بڼه ده تاسو دا راته وایست چې په افغانستان کې د نامنۍ په دوام کې د چا ګټې نغښتې دي څوک د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي ودې سره دښمن دی ډېره مننه کوم
خوشاله اوسئ دسیکن چې وروستۍ کوم پیښې چې په افغانستان کې چې ډېر مړی سوین کې دي او ډېر رواني امنیت ورسره لاله سواتلی دي او افغانان ورسره ډېر نارامه شوي دي او دا هغه څه دي چې موږ ډېره هیله دا ده چې افغانستان دایمي ثبات ته ورسېږي او بهرنۍ مداخلې به پای ته ورسېږي متاسفانه چې د بهرنیانو په وتلو سره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې وې چې بیا هم چاودنې وشولې او په هغې سره دوی هم دا وړاندوینه کړې وه چې دا چمپنې به کېږي نو هغې سره دا دوام زیات شول او حتی نه یوازې ډیپلوماتیکي ساحې بلکې مذهبي ساحې هم چې نرم ساحې دي هغه هم کامل امنیت نه لري او په نرم حالات کې نو دلته ډېره مسایل د لمن وایل کېږي زما په نظر د دو موخه لومړی دا ده چې هغه چا چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده دوی کوشش کوي چې دغه ماتې اوس باید افغانستان مات کړي او د افغانستان چا چې کوم هڅه کړی و هغه چې د هر کله چې افغانستان پریږدي نو د دوی هڅه عمده همدا ده چې دوی باید خپل مات په دې داسې حالت ته ورسېږي چې افغانستان او خلک او عوام ذهنیت دې ته ورسېږي چې دوی ماتې نه ده خوړلې او موږ پوهېږو او ستراتیژیک پلانونه د دې نه معلومېږي چې دوی دلته د سیکن ماتې وخوړله او دا د هغه ستراتیژیک اشتباه وه چې تر امریکې مخکې نورو ابرقدرتو چې کومه اشتباه کړې وه افغانستان ته راغلي وو دوی هم خپل هدف ته ونه رسېدل په ناکامۍ سره له دې مخ نه ووتله نو په دقیقه توګه دوی خپل هدف ته نه دي رسېدلي او د دې لپاره چې بېرته غالبین ناکام کا نو په دې اساس دوی هڅه کوي چې دلته باید لا هم خپل کنټرول ولري موږ وینو چې د افغانستان په اوایي سره همدا تر اوسه پورې افغانان نه دي حاکم شوي دا یوه ستره ستونزه ده او له بلې خوانه کوم ځایونه چې په نښه کېږي په ځانګړې توګه چې ډیپلوماتیکې ساحې په نښه کېږي دا هغه د افغانستان ګاونډیان دي او د افغانستان خواخوږي هېوادونه دي چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې ثبات برقراره شي افغانانو ته لاس ورکړل شي او دوامدار پرمختګ دلته رامنځته راشي خو متاسفانه دوی دا نه پوهېږي او دوی له یو قطعي طرفداري کوي
له تاسو په مننه سره اوس به له زازی صاحب څخه په پښتون سره خپل بحث ته دوام ورکړو زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ ولې د سیمې او د ګاونډ له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او سیمه ییزې همکارۍ په نښه کیږي له دې څخه کوم اهداف تعقیبیږي او کوم لاسونه تر شا نغښتي دي
ګورې په یو افغاني جمله کې به تاسو ته دا وایم چې دی غیرت ترین انسانان په انسان جامعه کې زناور دا دریڅل وی ښکاله کیږي چې د افغان هولس د نه قرباني په مختلفو نمونو اخلي دا دښمن نه د پرما اقتصاد باندې هیده کوي نه ما په مذاهبو نه په دین نه په لس نه په شیا نه په څوک چې د جغرافیا په افغانستان جغرافیا کې ژوند کوي دا دښمن د دې دښمن ده یعنی د موږ دښمن ده دغه ته برات نمونه کې خودل په ډلو ټپلو ویشل فکر کوم چې اشتباه ای درې څلوېښت کلن نه جګړه موږ ته دا وښودله چې مطلق اکثریت یعنی نه نوي اشاره څو دغه په څلوېښت میلیونو نفوسو کې دا قرباني د دغه جګړې ده او وژل کېږي دوی تباه کېږي دوی یعنی په هره برخه کې دوی تباه دي او هېره دې نه شي چې د دغه جګړې تمویل کوونکي روزونکي ملاتړ کوونکي هر نگانا دا بهرانیان او د سیمې هېوادونه په څنګ کې هغه ډلې چې هغه مذهبي مخالفتونو ته قومي مخالفتونو ته او دینی مخالفتونو ته لاس پورې کړی ده او دغه کې خپل ګټې ګوري شخصي مفادات ګوري یعنی د یو ګروپ دی ورګلې د دې سره وسره دي هغه مفادات تجمن دي او د سمالو ته درې څلور کال کېږي چې دا ما ورکی او د دوی نه دوی تر شا سیمه هی وادونه او هم د غربي نړۍ روس عربي وادونه پاکستان دا ټول ورکی شامل دي بنان د افغانستان صلح امنیت ثبات د ټول وای چې د سیمه او نړۍ صلح امنیت ترلاسه کړي دا سوال درته ده چې د دغه ډلو ټپلو روزونکي ملاتړي حمایت کوونکي نو تجهیز کوونکي د افغانان نه دي د خواندا سیمه وادونه لمر غون تر خانه نو دغه خلک د دوی ته وسلی ورکی دوی ته ځای نو دا کوم بشری حق ده کوم نړیوال حق ده کوم اسلامي ورورګیا د کوم دین کوم ادیان کې راغلی ده او کوم هغه د ګوانیتوب اصل ده
مننه ایزانو دلته به ولند شان دمو کړو بیا بر وګرځي ساسو خدمت ته. په هندار اخبارانو کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل بحث ته دوام ورکوو. ناصر صاحب، دې کې خو شک نشته چې د افغانستان له خاورې نه د امریکایانو او د غربي هیوادونو په وتلو سره لا هم په دغه هیواد کې د امریکا استخباراتي لوبه دوام موندلې ده، لیکن د نړیوالو په نیست کې د طالبانو حکومت د امنیت د تامینولو مسؤول بلل کېږي. فکر نه کوئ چې طالبان په کورنیو مسایلو، من جمله د شاریزو او په ځانګړي توګه د ښځو په حقوقو په مصروفیت سره له خپلو مهمو ټولنیزو او امنیتي مسؤلیتونو څخه غافل پاتې سوی او د واک د انحصار په دوام او د ملي وحدت په لړ کې د ګام په نه اوچتولو سره د دې هیواد دښمنانو ته د ګزار فرصت رامنځته کړی دی؟
دقیقا دا خبره مهمه ده چې باید کپالیسه بیا غور وشي، او دا هم ډېره مهمه ده چې باید نړۍ تفاوتونه باید درک کړي. هر څه هم نوکرای نه شي او کومې غوښتنې چې افغانانو لري هغه هم باید ومنل شي. نو تر ټولو نه مهمه دا ده چې واکمنې ډلې ته په افغانستان کې دا مهمه ده چې باید دوی له سرایته مراجعه وکړي او په دې سره به دوی تاریخ لټلی وي، ځکه اساسي ستونزه چې کومې غوښتنې د ولس دي هغه مهمې دي، هغې ته باید اهمیت ورکړل شي. او د خلکو د امنیت مسؤلیت اوس که په هر ډول وي هغه د دوی په غاړه ده، او دته د دې نه څوک د مسؤلیت نه تېښته نه شي کولی. نو په پالیسۍ غور پکار دی او هغه پالیسۍ باید بیا وارزول شي چې څوره ښه کېدی شي او مسؤلیت یې دنوی شي باید کار پرې وشي.
مننه له تاسو په خدای په امانۍ سره وسپراسو زازی صاحب ته. زازی صاحب، دې ته په کتو سره چې د طالبانو حکومت هم په داخلي ډګر کې من جمله د ښاریزو د حقوقو او د امنیت د تامینولو په زمینه کې ستونزو سره مخامخ دی او هم په سیمه ییز او نړیواله کچه کې له ننګونو سره لاس په ګریوان دی، دا ښکاره خبره ده چې حالاتو په دوام سره به افغانستان له بحران څخه خلاص نه سي. زازای صاحب، فکر نه کوي چې طالبان باید په خپلو سیاستونو کې بیا کتنه وکړي؟
ګوره، کاملاً طالبان، امارت اسلامي د پیرو ترخو درې څلوېښت کلنې تجربو نه چې هغه ډېر برید دوی سره مرسته کولی شي، او هغه ضرورت نه ډالرو ته ده، نه پیسو ته ده، نه کومکو، نه همکارۍ ته. تجربه چې ډېره زیاته مونږ ته دغه ترخې تجربې په ډېرو لوی قیمتو تمام شوي دي. بچ ساده وکړي، ګورې دغه د داود خان نظامونه را دې خوا ته هر نظام د نړیوال مخالفتونه، د سیمې مخالفتونه موجود وو، که هغه خلق پرچم وو، که هغه مجاهدین وو، که هغه جمهوریت وو، او که هغه اوس طالبان دي. هدف مې دا ده چې اته د ظاهر خان په وړاندې، اته د داود خان په وړاندې، یعنی دغه افغانان په ایک نظام کې دوی آرام نه دي ناست. بلاخره دغه جریانات ډېر قوي شول، درې څلوېښت کاله تېر شول، او جهانو سیمې وادونه هم همدغه وروزل او همدغه نه پالنه وکړه او همدغه حمایت کړل. موږکان یې راته چاخ کړل، پړانګان او لیوان یې څنګه جوړ، او دوی نه آګاه خلک دوی نه پوهېږي چې دوی د خمارانو نړیوال او د سیمې وادو خمارانو خولې ته پرته دي. دا یوه تجربه ده. بلان طالبان او امارت اسلامی باید خپل کورنی دند هغه کوم چې اسلامی اساسات او اساسات وای او کوم چې ولس تر نغواړي، ولس تر نغواړي په هغه بځان عیار کی او د ولس سره تعامل وکړي. دا هم زمون کورنی وظیفه شو. بیا هم زمون کورنی وظیفه ختم نه ده، ځکه چې تمویل کوونکی او تنظیم کوونکی د دغه درې څلوېښت کلنې جګړې همدغه نړیوال دی چې په مونږ باندې په ټولو دوران د درې څلوېښتو پنځوسو کالو تعزیرات وړاندې هغه کړي دي، تعمیل کړي دي، او د افغان ولس سره مخالفتونه او په شکل د اشکالو لوبه شروع کړل دي، کله یوه ډله، کله بل ډله، کله یوه ډله، کله بل ډله. دا هم د نړیوالو د قوانینو د حقوقو پر خلاف خپله نړۍ اخته ده، خپله سیمه هیوادونه اخته دي. د بناند افغان متاثر متضرر چاغه مطلق اکثریت ولسته د دغه غاک نه اعتماد اوریدل دي او نه نړیوال اوریدل دي د افغانستان متضرر متاثر مجبور خلق ول د ټول نه نه هیلی شوی دي خپل لار ورکه کړی ده او په دغه حد زپل شوی دي چې دوی د خپل ماشومانو د خپل راتلونکو اولادو لپاره هیڅ لار نه لري حتی نفقه نه ورته لري نو دا یو لوی جنایت یو لوی خیانت یو بشر سره کیږي نه تنه دلته چې 100 میلیونه افغانان د ډیورنډ د دواړو کرښو په سر پراته دي او په ټول دغه تاریخ دغه زپل کیږي سوال دلته ده چې نړۍ او د سیمې هیوادونه که غواړي مون سر ټیټی کی مون غلامان کی دا به دوی اشتباهی بنان دوی باید ټول واکمنان د نړیوال او د سیمې وادونه باید په خپلو دریز په خپلو رویو د افغانستان په کله باید بیا کتنه
مننه د تهران رادیو ګران اوریدونکو په افغانستان کې د ترکریزو بریدونو په دوام د هندارې په خبرونه کې د دوو کارپوهانو ښاغلی صفی الله ناصری او ښاغلی یوسف امین ځازي نظرونه واورېدل په دې لړ کې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم هم کار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو نو هیله ده چې زموږ سره تر پای پورې ملګرتیا وکړئ
ایزانو دا هم دا کیهان ورسپانه د ایران نورو اکثر ورسپانه په شان موړي ورسپانه هم تهران ته د چین د مرستیا لومړي وزیر د سفر او دغه هیواد له ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی سره د هغه کتنه ته انعکاس ورکړی دی خاغلی رئیسی په دغه کتنه کې ویلي چې د ایران جدي غوښتنه او مطالبه د چین د ولسمشر له لوري د بیان شویو دریځونو جبران دی د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل چې سیمې ته د چین د ولسمشر په وروستي سفر کې ځینې مطرح شوي دریځونه د ایران د ملت او حکومت د ګیلې سبب شول د چین د لومړي وزیر مرستیال هو چون هوا چې د ایران او د چین د اړیکو د پراخولو لپاره یو اقتصادي او تجارتي پلای په مشرۍ تیرې دوشنبه ورځ تهران ته راغلی د خپلو پروګرامونو او د کتنو په دوام کې پرون د اسلام ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی سره کتنه کړې ده ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپورټ کې زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی رئیسی په دغه کتنه کې په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوبونو له لومړیو څخه د چین او د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې تل د پراختیا په حال کې وي او دی ویل چې سیمې ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ په وروستي سفر کې ځنې مطرح شوي دریځونه د ایران د ملت او حکومت د ګیلې سبب شوي او د ایران جدي غوښتنه د بیان شوي دریځونو جبرانیدل دي د چین د لومړي وزیر مرستیال هو چون هوا هم په دغه کتنه کې د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ته د چین د ولسمشر شي جی پینګ د سلام د وړاندې کولو په ترڅ کې د چین د دایمي ستراتیژي په توګه لا پیاوړي ایران سره د اړیکو د پراخولو لپاره د چین په اراده او دغه هیواد هوډ نه بدون کې وباله او ویل چې لسمه ایزو نړیوالو بدون ور اخوا د ایران له اسلامي جمهوریت سره به د اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا لپاره د چین اراده دوام ولري د چین د لومړي وزیر مرستیال په ډاګه کړ چې چین تل د ایران د اسلامي جمهوریت د مزکنی بشپړتیا او د ملي واکمنۍ احترام کوي او د خپل اساسي ګټو د تامینولو لپاره د تهران د هلو زلو ملاتړ کوي او رسپانه بیا په خپل بل مخ لا خغلی سردار تکسیری لکوله ویلی چې دا سه توغندی لرو چې امریکایان حتی فکر هم نه کوي. د ایران اطلاعاتو وزیر ویلی چې بلواګر چې د دنیا په هر ځای کې وي سزا بشي. د لاس انګلیس خارواله د بیکورا کسانو په زیاتیدا سره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غونډه کې داسې لیکي. د ایران د اطلاعات وزارت په سیستان او بلوچستان کې د شهید مولوی عبدالواحد ریګي د ترور د اصلي عواملو د نیولو خبر ورکړ. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش سیمې د اهل سنتو د حضرت امام حسین علیه السلام د جماعت د جمعې لمانځه خطیب مولوی عبدالواحد ریګي چې د سیمې او د ایران د بلوچستان سیمې یو مهم مولوی او په تیر زیارت ورځ ناپیژاندو کسانو وتښتاوه او بیا یې شهید کړ. مولوی عبدالواحد داسې سړی و چې آرامخته د خلکو په ور بللو او د سولې په لړ کې اغیز شیندونکي رول درلودلی. د تهران د څارنوالۍ مشر وویل په تهران کې 400 بلواګر په بند محکوم شول. د یمن په سعده کې د شهید ورځې په مناسبت پراخې مظاهرې ترسره شوې. فارن پالیسی مجلې لیکلی امریکا له روسیه سره د فرضي جنگ په طرحې کار کوي. داعش ترهګرې ډلګۍ په کابل کې د چینیانو په هوټل د حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. د بهمود ښار د کنټرولولو لپاره روسیې او اوکراین ترمنځ سخته نښته روانه ده. د ورځپاڼه لیکي چې صهیونیست رژیم اعتراف کړی دی چې زموږ عسکرو په غلطۍ سره فلسطیني نجلۍ وژلې ده. یونیسف ویلي د سعودي ائتلاف په حملو کې 12,000 یمنی ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. ایران او روسیه د ملګرتیا 2 سندونه لاسلیک کړل. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری د روسیې له لوی څارنوال ایګور کراسنوف او ورسره پلاوی سره په کتنه کې ویل د ملګرتیا سندونه چې د ماسکو او د تهران د کاري ډلې ترمنځ برابر شوي دي له هغو ترهګرو ډلو او کسانو سره چې د ایران او د روسیې امنیت ته ګوزار ورکوي د چلند او له جرم او جنایت سره د مبارزې په زمینه کې اغیز شیندونکي کیدلی شي.
زنو دا هم دا کابل ورسپان یادونه کو چې موږ د ورسپان له انټرنیټ راخلو او محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. کلید ورسپانه ایرانی سوداګر په افغانستان کې پنګونه کوي. 13 ورځې یو شمېر افغان او ایرانی سوداګرو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتنه کړې ده. لا ارڅخه په خبرو شوی بیانې کې راغلی چې ایرانی سوداګرو په دې لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې 100 میلیون ډالرو په ارزښت ابتدایي پنګونه وکړي. دوی ویلي چې د وخت په تیریدو سره د خپلې پنګونې کچه نوره هم لوړوي او په دې نیت لري چې له افغان سوداګرو سره په ګډه یو شرکت جوړ او د قانونو صنعت او بیلابیلو برخو کې بیا پنګونه وکړي. دوی په دې برخه کې د طالبانو په ملګرتیا ټینګار کړی دی. بل لوري ته بیا د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ډاډ څرګند کړی او ویلي چې طالبان د ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو بیا هرکلی کړي. نوموړي ویلي چې هڅه کوي چې پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. دغه ورځپاڼه بیا په یوه بل ذکر کې چې زابلیان درمل او روغتیایي خدمات غواړي. د زابل اوسیدونکو ویل چې د اقتصادي او روغتیایي خدماتو د پیکاوالي له کبله درملو ته لاسرسي محدود ده او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوې دي. سور جمع کمزور اقتصاد د روغتیایي خدماتو کموالی او لسوالیو سره د لارو تړلو ویره هغه ستونزې دي چې د زابل اوسیدونکو بیا اندېښمن کړي دي او د روغتیایي خدماتو د خيوالي بیا وخت نه کوي. قبله ناشو خو شپیته کلنه میرمنه ده. رنګا زربو بوکای په سر ده. د یو درملتون مخې ته ولاړه ده. میرمن قبوله له ځوان زی سره د میرانی ولسوالۍ څخه د درمل لپاره کالات خرته ورغلی ده. نوموړي په ولسوالۍ او سیمه کې داسې ډاکټر نشته چې د دې رنځ دوا کړي، ځکه نو له دې چارې څخه بیا کړیږي او ناچاره شوي ده چې په دغه سیمې ته سفر وکړي. همدارز داسې نور ډېر هم کسان دي. دا راپورټ دوستانو ستر دی. وخت کمی ته په پام سره په همدومره بسنه کوو او ګرځو نورو رسمانو ته.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایټ کې لیکي د نیو افغان بانک نوټونو بله کڅوړه راتلونکي میاشت کې کابل ته راورسیږي. د افغانستان د مرکزی بانک د عالی شورا یو غړی شاه محمد مهرابی وایي چې نوي چاپ شوي بانک نوټونه به د مناسبې تګلارې پر اساس بازار ته وړاندې شي او دغه بانک نوټونه به د افغانیو پر ارزښت اغیزونه وکړي. نوموړی وایي چې د افغانیو بانک نوټونه به لکه څوړه به د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې زړو بانک نوټونو یې ستونزې زیاتې کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې نوي چاپ شوي بانک نوټونه بازار ته راوباسي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د تازه چاپ شویو بانک نوټونو رالیږدول د نغدو پیسو د کموالي اوسنۍ ستونزې هوارولی شي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک د تفتیش کمیټې ویلي چې 1.5 میلیارد نوي چاپ شوي بانک نوټونه افغانستان ته رارسېدلي دي. ملګري ملتونه 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څخه یو ګام لیرې دی. دا بله موضوع ده چې مسیر ورځپانه بیا په خپل نننۍ سایټ کې لیکي. په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو زیاتېدو سره هم هممهاله د ملګرو ملتونو د ښځو د پیاوړې ادارې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یادې ادارې پر خپل ټویټر پاڼه د افغان میرمنو اقتصادي وضعیت ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه خلک له قحطۍ څخه یو ګام لیرې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د پیاوړتیا ادارې زیاته کړه چې د اقتصادي بحران تر څنګ د هغوی د لومړنیو حقوقو په وړاندې سخت محدودیتونه داخلي چې افغان میرمنې او نجونې تر ټولو شاته پاتې دي. د یادې ادارې په وینا پر بنسټیزو حقوقو د محدودیتونو تر څنګ د سواد کموالی په دې معنا دی چې اکثر ښځې تذکری نه لري چې له امله یې له حیاتي او بشري مرستو څخه بې برخه کیږي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پاتې رسی. تر بل پروګرام په لویو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.